امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د وری 28مه ده چې د 2018 میلادي کال د اپریل 10مې نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
جان کیری وایي امریکا د ملي یووالي د حکومت ملاتړ کوي. امریکا د داعش خلاف 250 ډوله جنگي الوتکې استعمالوي. او په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې سندرز د وایمنګ او کروز د کلورادو ایالتونه ګټلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری وایي چې د ملي یووالي حکومت باید خپله 15 کلنه دوره پوره کړي. د عفوې نړیواله موسسه وایي چې تیر کال په تقریبا ټوله نړۍ کې د وخت د حکومتونو لخوا د قیدیانو د اعدامولو او په در باندې د زړولو پیښې زیاتې شوې وې. په قندوز کې په روانو جګړو کې تقریبا 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي. او په آخر کې به دا رپورټ واورئ چې امریکایي ساینسپوهان په دې باور دي هر څومره چې یو انسان کم خوب وي د بدن وزن او غوړې هم زیاتېږي. خو لومړی د روښان نورزینا خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا د ملي یووالي د حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون په کابل کې د جمهور رئیس غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د ملي یووالي حکومت به د شپږو میاشتو وروسته ختم نه سي، بلکې 15 کاله به دوام وکړي. نور تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر په رپورټ کې.
کاغلی کیری د ملي یووالي د مشرانو ترمنځ د شوې موافقې د مودې د پای ته رسیدو په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې موافقه کې د حکومت د کار د دوام لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې او دا حکومت به خپله 15 کلنه موده پوره کړي. هغه وویل اجازه راکړئ چې دا موضوع ښه روښانه کړم. ما هغه هوکړه لیک چې ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لاسلیک کړی او زه یې د لاسلیک شاهد وم او په هغه ځای کې مې د شتون ویاړ درلود، د دغه تړون د پای لپاره هیڅ کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. دا 2 کلنه موده د یووالی د حکومت وخت 15 کاله دی، خو په تړون کې دا ویل شوی چې باید هڅه وشي په 2 کلنو کې یو لویه جرګه جوړه شي. چې په دې 2 کلنه موده کې د لویې جرګې جوړېدل یو هدف ټاکل شوی و، خو دا سمه ده چې هدف اوس ستونزمن شوی دی. په دې تیر یو نیم کال کې ستونزې د دې لامل شوې چې دا بهیر ټکنی شي.
کیری دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې یو شمېر تحلیل کوونکو ویلي دي چې د ملي یووالي د حکومت موافقتنامه تر 2 کلونو پورې اعتبار لري او که د شپږو میاشتو وروسته لو جرګه روانه غوښتل سي نو حکومت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. په ګډ خبري کانفرنس کې جمهور رئیس غني په ولسي جرګې کې د داخلي نوي وزیر او لوی څارنوال ته د اعتماد د رایو د ورکولو هرکلی وکړ. هغه زیاته کړه چې دغه د بنیادي اصلاحاتو د راوصلو لپاره یو مهم پرمختګ دی. خو کیری ټینګار وکړ چې په دې اړه باید د جمهور رئیس غني او اجرایه رئیس عبدالله ټیمونه ګډه پالیسي ولري. د جمهور رئیس سره د ګډ خبري کانفرنس مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ارزیابي په غونډه کې ګډون وکړ. هغه د خپل افغان سیال سره په خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا او نړیوال به د اداري فساد په خلاف د افغانستان د حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړي. کیری او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د طالبانو وغوښتل چې د سولې د راوصلو لپاره دې خبرې وکړي. په بلجیم کې څارنوالان وایي چې د پاریس د بریدونو په تړاو نیول سوی کس ورته ویلي دي چې دی د بروکسل د بریدګرو ملګری و. محمد ابرانی چې پولیسو په بروکسل کې وړمه ورځ ونیوی ویلي دي چې دی هغه کس دی چې د بروکسل د بریدګرو سره پاکس کې معلومیږي او پاکس کې خولی پر سر ده. د بلجیم پولیسو د جمعې په ورځ په یو شمېر کورونو باندې چاپې واچولې او 15 مشکوک کسان چې محمد ابرانی هم پکې شامل دی ونیول سول. ابرانی یو دیش کلن دی او په اصل کې د مراکش دی. په هغه شک دی چې د پاریس او بروکسل په بریدونو کې لاس درلودی. پرون هم د بلجیم پولیسو وویل چې د بروکسل د بریدونو په تړاو شپږم کس هم نیولی دی. که څه هم پولیسو یو شمېر کسان د بروکسل د بریدونو په تړاو نیولی دی، خو اوس هم پولیس وایي چې د بل برید احتمال شته او په دغه ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. امریکا قطر ته 250 ډوله جنگي الوتکې سولې دي او غواړي د غځاینې په سوریه او عراق کې د داعش خلاف په عملیاتو کې استعمال کړي. د امریکا د هوایي ځواکونو یو قمندان جنرال چارلز براون ویلي دي چې د B-25 الوتکو اسول د امریکا قاطعیت ښیي چې غواړي په داعش باندې فشار راوړي او د سیمې نه دفاع وکړي. په سیمه کې د امریکا د هوایي ځواکونو ویاند کریس کرنس ویلي دي چې هغه د B-25 ډول الوتکو د شمیر په اړه د امنیتي ملحوظاتو له امله څه نسي ویلی. امریکا داسې وخت قطر ته خپل الوتکې اسولی دي چې د امریکا پوځ په سوریه او عراق کې د داعش خلاف خپلې پوځي هلې ډلې ډېرې کړې دي. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې په ډیموکراتانو کې برني سندرز د وایمنګ په ایالت کې هیلري کلینټن ته ماته ورکړې ده. دا په هغو نو ایالتونو کې چې په دې وروستیو وختونو کې پکې مقدماتي انتخابات شوي دي، اتم ایالت دی چې سندرز یې ګټي، خو اوس هم د سازو د شمیر په حساب هیلري کلینټن ترې مخکې ده. تقریبا یو اونۍ مخکې کلینټن تر سندرز 300 استازي ډېر درلودله، خو اوس ترې 219 استازي مخکې ده. په این وخت کې د کلورادو په ایالت کې د جمهور غوښتونکو د ګوند په غونډه کې رایه چونه ادامه لري او ټیټ کروز تر خپلو سیالانو مخکې سوی دی، خو د کروز نه بیا ډونالډ ټرمپ ډېر استازي لري. د ټرمپ رقیبان اوس هڅه کوي چې هغه 1,210 استازي ونه ګټي چې د ګوند د کاندیدېدو لپاره ورته ضرورت شته. که چیرې کوم کاندید هم 1,210 استازي ونه ګټي، نو د ګوند په عمومي غونډه کې به راټول شوي استازي فیصله وکړي چې څوک د ګوند کاندید دی. او د یمن په جنوب کې د القاعده مشکوک وسلوالو د یمن د پخوانی جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي ولس وفادار عسکر نیولی او اعدام کړی دی. دغه عسکر چې د دن د شار نه د اهور شار ته روان وو، هغه مهال وسلوالو ونیول چې د هغه سیمې نه تیریدل چې د القاعده په لاس کې ده. ځایي چارواکي او اوسیدونکي وایي چې د القاعده وسلوالو دغه عسکر ونیول او لرې ځای انتقال کړل او بیا یې ووژل. دوی ویلی دی چې اولس نور اسکار په پیښه کې ټپیان سوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو د هما نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 9:30 دي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری چې کابل ته په یو ورځنی رسمي سفر تللی و، وایي چې د ملي یووالي حکومت باید خپله 15 کلنه دوره پوره کړي. جان کیری دغه خبره د جمهور رئیس اشرف غنی سره یو ځای د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې کړې ده. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د خپل یو ورځنی سفر په پای کې د افغان حکومت له چارواکو او د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون د ارزونې په غونډه کې د ګډون ترڅنګ له ولسمشر غنی سره یو ګډ خبری کانفرنس کې هم ګډون وکړ. ښاغلی کیری د ملي یووالي د مشرانو ترمنځ د شوې موافقې د مودې د پای ته رسیدو په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې موافقه کې د حکومت د کار د دوام لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې او دا حکومت به خپله 15 کلنه موده پوره کړي. اجازه راکړئ چې دا موضوع ښه روښانه کړم. ما هغه هوکړه لیک چې ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لاسلیک کړی او زه یې د لاسلیک شاهد وم او په هغه ځای کې مې د شتون ویاړ درلود، د دغه تړون د پای لپاره هیڅ کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. دا 2 کلونو یا 6 کلونو موده. د ملي یووالي د حکومت وخت 15 کاله دی، خو په تړون کې دا ویل شوي چې باید هڅه وشي په 2 کلونو کې یوه لویه جرګه جوړه شي، چې په دې 2 کلنه موده کې د لویې جرګې جوړېدل یو هدف ټاکل شوی و. خو دا سمه ده چې هدف اوس ستونزمن شوی دی. په دې تېر یو نیم کال کې ستونزې د دې لامل شوي چې دا بهیر ټکنی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د 9,800 امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو احتمال هم رد نه کړ، خو ویل چې په دې اړه به ولسمشر اوباما خپلو قوماندانانو سره د سلا مشورو وروسته پریکړه کوي. ښاغلی کیری په خپلو څرګندونو کې د سولې څلور اړخیزو مذاکراتو هڅو ته په کتو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیله مندي وښوده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د ارزښت په اړه خبرې وکړې او کابل ته یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر ګټور وباله.
تاسو راتګ دا ورې یو خاص هدف لري او هغه هدف دا و چې هغه دوه اړخیزه موافقتنامه چې د امنیتي موافقتنامه ده دی کې یو خاص کمیسیون باید منځته راغلی وی او تاسې راتګ د دې کمیسیون اساسی خود لی او مقتدا فرصت را کوي چې راتلونکي ته وګورو.
لا دې خبرې غونډې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له خپل امریکایي سیال سره د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د ارزونې د دوه اړخیز کمیسون په درې مغونډه کې وویل د نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي ملاتړ په پایله کې دا مهال افغان امنیتي ځواکونه په خپلواک توګه له افغانستان څخه دفاع کولای شي، خو هغه د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر چټک پلي کولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دغه تړون پر ژر پلي کېدو به د دواړو هیوادونو په مخ کې د ګډو ګواښونو پر وړاندې په سمه توګه مقابله ترسره شي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل امریکا د یو خپلواک او ډیموکرات افغانستان ملاتړ کوي او زیاته کړه چې حکومت به د کابل او واشنگټن ترمنځ همکاریو ته پراختیا ورکړي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند چې په 2012 کال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا لاسلیک شوی و، په کې د سولې سربیره امنیتي، دفاعي، اقتصادي او ټولنیز مسایل هم شامل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د عفوی نړیوال سازمان وای چې پروس کال تقریبا په ټوله نړۍ کې د اعدام پیښې زیات شوې دي. د ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په 2015 میلادي کال کې کم تر کمه 1400 کسان اعدام شوي دي. نور تفصیل د لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول په رپورټ کې واوري.
د بخښنې نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوي دي چې پروسه کال د اعدام پیښې دومره زیاتې شوې وې چې په 13-15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې پروسه کال د نړۍ په 15 هیوادونو کې خلکو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده، خو یوازې 90% کې اعدامونه په ایران، سعودي عربستان او پاکستان کې شوي دي. په پاکستان کې د اعدام سزا تر 2014 کال پورې په موقتی ډول بند شوې وه، خو کله چې وسلوالو طالبانو د پېښور په ښار کې په یو خونځي برید وکړ، حکومت هم د اعدام په سزا بندیز لرې کړ. د بخښنې د نړیوالې موسسې یو کارکوونکی چیارا سنگیورګي وایي چې د حکومت د همدې پریکړې نه وروسته په هغه هیواد کې د اعدام پیښې هم یو دم زیاتې شولې. حکومت په لومړي سر کې ویلي وو چې یوازې د هغو جرمونو لپاره به د اعدام په سزا لګول شوی بندیز لرې کوي چې د تروریزم پورې تړلې وي، خو وروسته بیا معلومه شوه چې خلک د قتل او ځینو عادي جرمونو په خاطر هم اعدام کېدل. د محاکمو جیران هم ډېر روښانه نه وه. په سعودي عربستان کې بیا پروسه کال 158 کسان اعدام شوي دي چې یو یې د شیعهګانو مذهبي مشر نمر النمر هم و. د هغه په اعدام کېدو سره د سیمې په هیوادونو کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ کړکېچ هم پیدا شو. سره له دې چې سعودي عربستان وایي د اعدام سزا یوازې ترورستان ته ورکول کېږي، خو د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې په سعودي کې هغه کسان هم اعدامېږي چې د حکومت نه ناراضه وي. په ایران کې بیا اکثره کسان د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوالې موسسې کارکوونکي چیارا سنگیورګي په دې حقله داسې وایي: په ایران کې 900 کسان چې موږ حساب کړي دي د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي، په داس حال کې چې په نړیوالو قوانینو کې ویل شوي چې یوازې په هغو صورت کې د اعدام سزا ورکړ شي چې یو نفر بل نفر قصدن ووژني. د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې ښایي په 2015 کال کې به د 1440 ډېر کسان اعدام شوي وي، ځکه چې دغه موسسه په چین کې د اعدام پیښې نه ثبتوي. داسې معلومیږي چې په چین کې به زرګونه کسان پروسه کال اعدام شوي وي. دا هیواد د اعدام پیښې دولتي پټ معلومات ګڼي او د هیچا سره یې نه شریکوي. د امریکا متحده ایالات بیا د هغو هیوادونو په قطار کې 5 مقام لري چې پروسه کال پکې زیات کسان اعدام شوي دي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې په متحده ایالاتو کې یوازې 6 کسان اعدام شوي دي، چې دا د 1920 میلادي کال را په دې خوا چې د اعدام سزا پیل شوې تر ټولو ټیټه شمېره ده.
پلاستر کار دونا بولو گچو گچو دل ونگو بولا گچو گچو دل ونگو
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 8 دقیقې دي. د قندوز د ښار د شاوخوا سیمونه د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ د سختو جګړو په نتیجه کې 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي او په نور ځایونو کې پناه اخیستې ده. په موکړې زمنګ د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورټ تا
له تیری یوې میاشتې را په دی خوا د قندوز په دشترچی او د ښار اړوندو سیمو ګورتیپا تلوکا او زرخرید کې د دولتي قواو او مخالفو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د دغو جګړو له امله یو شمېر کورنۍ له کورونو بې ځایه شوي دي چې په اودان دښته کې خیمې وهلې او ځینې د پوهنتون په ودانیو کې ځای پر ځای شوي دي. د پونتون د ودانیو په مخ کې که ماشومان هم ګرځي نو خلکو له ځانونو سره راوستي څاروي هم تړلې دي. د همدغو بې ځایه شوو له ډلې یو شمېر یې لا په خیمو کې دوکانونه هم جوړ کړي. په دغو ودانیو کې ځای پر ځای شوي خلک وایي چې دوی په خپله سیمه کې امن غواړي او دولت باید د دوی لسیمی څخه مخالفین وباسي. یو تن چې کورنۍ د جګړو لامل لسیمی راوښتلې د سیوي
ما وروره مونږه واره یو پاغه پانتون کې پراته یو بچان یو خوشلې دي در پدار یو مونږ نه دا وړو غواړو داس مونږ د دوه ورځو خرص نه دی مونږ دا غره جمهور نه دا غواړو چې موږ منطقه وروره آزاده کې چې موږ لاړ شو در پدار خاک پسره یو دا والی صاحب یا رئیس جمهور صاحب هغه وزارت کې وروره جان موږ منطقه دی آزاده کې چې موږ خپل منطقه ته لاړ شو در پدار یو د خدای په قارخته نه وبر راځي نه ډوډۍ راځي په چوري زر زر پراته یو
پر بیزای شو کورنۍ باندې د موسسات او دولت لخوا خوراکي مواد ویشل کیږي خو دوی په دې نه دي خوشاله چې تیار خواړه او یا وړیا خوراکي مواد ورته ورکړل شي بلکې دوی غواړي چې بیرته خپل کلی کور ته ستانه شي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي
نوم یې ابي بلا ده مشکل خو دغه څه دی چې موږ پر داش پراته یو داش کې شی هم نشته حیوانان ګرد یخته پراته دي موږ کورونه خراب شوي دي وروره جان موږ د دولت څخه دغه مهرباني کوو چې وروره جان موږ د ځای د قراري کې چې وروره جان موږ خپل کور ته ولاړ شو او کده وای چې دا دوی بوجي وړو دا شی موږ ورکړي په دې موږ شی نه کیږي دا موږ ته شی نه کیږي موږ ته دغه مشکل دی آباد کې وروره جان قراري دی راولي موږ خپل کور ته ولاړ شو دغه د دولت موږ ته مهرباني ده
افغان ځواکونو په دې خاطر د جګړې لسیمه دغه کورنۍ وشتلې چې په جګړه کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي خو له هغو سیمو چې خلک وشتل شوي په کورونو کې دواړو خواوو سنګرونه جوړ کړي دي او د عامو خلکو له کورونو پر یو بل ډزې کوي د جګړې په سیمو زرخرید تلوکه او دالچین پله شاوخوا ښوونځي هم تړل شوي دي د دغو بې ځایه شوو کورنۍ ماشومان له ښوونځیو پاتې دي او ټوله ورځ په اودان دښته کې منډې وهي د قندوز والي اسدالله مرخیل هم د دغو بې ځایه شوو کسانو پوښتنې ته ورغلی او ویلي چې د خوراکي موادو او نورو سهولتونو لپاره به یې هڅه وکړي خو خلکو د دې پر ځای چې مرستې وغواړي بیرته خپلو سیمو ته په ستنېدو ټینګار کاوه په قندوز کې د مهاجرینو د چارو رئیس عبدالسلام هاشمي وایي چې دوی تر اوسه زیاتې کورنۍ سروې کړي دي خو له دې پرته په ښار کې هم یو شمېر کورنۍ اوسېږي چې له کلیو څخه د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د قندوز د تلوکې زرخرید او شاوخوا سیمو څخه د اودان دښتې ته 540 کورنۍ راغلي او له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي هاشمي وایي چې له دې پرته د امام صاحب په ولسوالۍ کې هم تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي چې د خوراکي او نورو موادو مرستې ورسره کړي دي ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د روغتیایي چارو ماهران وای هر څومره چې د شپې لخوا د یو انسان خوب کمی د بدن وزن زیاتیږي پام وکړئ د امریکا غږ د روغتیایي چارو د خبریال مارتن سیکرست ریپورټا چې د زاسه سلیمان شای تاسو دراورم یو بالغ او صحتمند انسان معمولا د شپې لخوا وو او یا نه ساته خوب ته اړتیا لري او د کم عمر ماشومان لدین هم ډیر خوب ته ضرورت لري یو کوچنی ماشوم باید کم تر کمه یو له ساته هر شپه بیده شي او آرام خوب وکړي حکومت خلک چې خوب نه پوره کیږي له ډول ډول روغتیایي او جسمانی ستونزو او مشکلاتو سره مخامخي د هغوی د فهم او در قوت کمیږي او د هوښیارۍ کچې هم ټیټي امریکایي ساینس پوهان وایي چې کم خوبی یو بل روغتیایي ستونزه هم رامنځته کوي او هغه دا ده چې کم خوبه سړی معمولا خوراک ډیر کوي د امریکا د شیکاګو د پوهنتون ماهران چې په دې وروستیو کې په 400 بې خوبه رضاکارانو چې عمرونه د 60 کلونو په شاوخوا کې وو سر په سر د 4 ورځو لپاره یو امتحاني ازموینه سر ته رسولې ده وای وو رضاکارانو ته اجازه ورکړه چې د شپې خپل خوب پوره کړي کله چې به هغوی را پاسېدل نو خپل عادي خوراک به وکړو باقی پاتې وو رضاکاران چې ماړه به وده کېدل اجازه نه وه چې د شپې لخوا د 4.5 ساعتونو نه زیات وده شي کله چې دغه کسان بل خپل نیمګړی خوب نه را پاسېدل نو د مخکنیو مرګرو برعکس به نور ډوډۍ هم زړه ته کېده او د هغو خوړو پسې به زیات زور کاوه چې معمولا پروتین پکې زیاتی او د بدن غوړ او وازګه زیاتی د شیکاګو د پوهنتون د روغتیایي ماهرانو دا ډله چې خپل رپورټ د سلیپ یا خوب په نوم ژورنال کې وړم ورځ چاپ کړی دی لیکي چې د دینه دا نتیجه واخیستل شوه چې د کم خوبۍ له امله نه یوازې دا چې د بدن د کالوریو د مصرف کچه لوړیږي پر انسان باندې فشار زیاتیږي چې صرف د خوند او مزې لپاره هم ډیر خواړه وخوري او په نتیجه کې وزن زیاتیږي
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا د ملي یووالي د حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې د ملي یووالي حکومت به د شپږو میاشتو وروسته ختم نه سي، بلکې 15 کاله به دوام وکړي. کیری دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې یو شمېر تحلیل کوونکو ویلې دي چې د ملي یووالي حکومت موافقتنامه تر دوو کلونو پورې اعتبار لري، او که د شپږو میاشتو وروسته لویه جرګه راونه غوښتل سي نو حکومت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. په بلجیم کې څارنوالان وایي چې د پولیس د پاریس د بریدونو په تړاو نیول سوی کس ورته ویلي دي چې دی د بروکسل د بریدګرو ملګری و. محمد ابراني چې پولیسو په بروکسل کې ورم ورځ ونیوی ویلي دی چې دی هغه کس دی چې د بروکسل د بریدګرو سره پاکس کې معلومیږي او پاکس کې خولۍ پر سر ده. د بلجیم پولیسو د جمعې په ورځ په یو شمېر کورونو باندې چاپې ووالې او 15 کسان چې محمد ابراني هم پکې شامل وو ونیول. ابرانی یو دشکلن دی او په اصل کې د مراکش دی، په شک دی چې د پاریس او بروکسل په بریدونه کې لاس درلودی. امریکا قطر ته بي 250 ډوله جنگي الوتکې سولې دي، غواړي د غځای نه په سوریه او عراق کې د داعش خلاف عملیاتو کې استعمال کړي. د امریکا د هوایي ځواکونو قومندان جنرال چارلس براون ویلي دي چې د بي 250 الوتکو استول د امریکا خاطیات شي چې غواړي په داعش باندې فشار راوړي او د سیمې نه دفاع وکړي. په سیمه کې د امریکا د هوایي ځواکونو ویاند ویلي دي چې هغه د بي 250 ډوله الوتکو د شمیر په اړه د امنیتي ملحوظاتو له امله څه نسي ویلی. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې په دیموکراتانو کې برني سندرز د وایمنګ په ایالت کې هیلری کلینټن ته ماته ورکړې ده. دا په غونو ایالتونو کې چې په دې وروستیو وختونو کې پکښې مقدماتي انتخابات شوي دي، اتم ایالت دی چې سندرز یې ګټي، خو اوس هم د سازو د شمیر په حساب هیلری کلینټن ترې مخکې ده. تقریبا یو اونۍ مخکې کلینټن تر سندرز 300 استازي ډېر درلودل، خو اوس ترې 219 ډېر استازي لري. په این وخت کې د کلورادو په ایالت کې د جمهور غوښتونکو د ګوند په غونډه کې رایه چونې سوې ده او ټیټ کروز تر خپلو سیالانو مخکې سوی دی، خو د کروز نه بیا ډونالډ ټرمپ ډېر استازي لري. د ټرمپ رقیبان اوس هڅه کوي چې هغه 1210 استازي ونه ګټي چې د ګوند د کاندیدېدو لپاره ورته ضرورت شته. د یمن په جنوب کې د القاعده مشکوک وسلوالو د یمن د پخواني جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي ولس وفادار عسکر نیولې او اعدام کړی دی. د غاسکار چې د عدن د شهر نه د اهور شهر ته روان وو، هغه مهال وسوال ونیول چې د غسیمې نه تیرېدل چې د القاعده په لاس کې ده. ځای چارواکي اوسیدونکي ویلي دي چې د القاعده وسوالو د غاسکار ونیول او لري ځای انتقال کړل او بیا ووژل. دوی ویل دي چې ولس نور عسکر په پیښه کې ټپیان سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 14 درجه او ټیټه 15 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 8 درجه. په شرنه کې د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 14 درجه. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 5 او ټیټه منفی 1. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 14. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 5 درجه اټکل شوې ده. او په میدان ښار کې نن د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 2 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیرو محترم اوریدونکو، زمونږ دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خپرونه شروع کیږي. محترم اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې زمونږ د خپرونه په انټرنیټ کې هم واورئ. voa.pashto.com. ورځ مو په خیر. خدای پامان.